خو دا شیبه 12 بجې او 13 دقیقې دي. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالم ګل حقانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل سمدستي به د هغو 15,000 پاسپورتونو ویش پیلېږي چې کارونه یې مخکې خلاص شوي. هغه ژمنه وکړه د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده، یعنی د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل د عیدګاه جماعت مخته یکشنبه ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د راپورونو لمخې 15 کسان وژل شوي دي. د داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویب سایټ عماق کې ویلي د عیدګاه جماعت مخته حمله چې 15 کسان یې په نتیجه کې وژل شول د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوې ده. دا برید هغه وخت وشو چې په جماعت کې دننه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. هغه ویلي دي د ښځو لپاره انډول مساوات، د انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او اسلام پالو ترهګرو ډلو سره نه همکاري دغه شرطونه دي. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمر کسانو ته د فایزر بایونتیک شرکتونو د کرونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. او د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر 6 ساعته پرچاوی وروسته په قسمي ډول بیرته آنلاین شوي. بیګا د فیسبوک اډوند خپله فیسبوک، واتساپ، انستاګرام او مسنجر له کاره لوېدلی وو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو او عوامل په دې بحث کې څېړو. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمه کې کابل ونیو، له هغې مخکې او وروسته د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د دې هېواد امنیتي ځواکونو غړو د ازبکستان تر څنګ تاجکستان ته هم پناه یووړه. د افغانستان د پخواني حکومت د یو شمېر غړو حضور په هغه هېواد کې وي، خواته خو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ستوغو څرګندونو چې په کابل کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په اړه کړي د کابل او دوشنبه ترمنځ ناندریو ته لاره پرانستې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د دې هېواد د ټولنې ټول اړخونه پکې ګډون نه لري، خو طالب چارواکو بیا د امام علي رحمان دا څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. د بحث ته مو دوه میلمانه رابللي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او دغه ورځ په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت د لابي ګروپ مشر او مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول به ورتاسو ته درکو معارج صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. د کابل او دوشنبه ترمنځ د افغانستان د نورو ګاونډیانو منځنۍ آسیا د هیوادونو په نسبت دغه وروستۍ ناندرۍ د څه شي زیږنده ده؟ عوامل تر شا څه دي؟
ډېره مننه کوم زه تاسو ته، تاسو تحریکي همکارانو ته، قدمه ملمته او لیدونکو ته زه له کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره څنګه زه تاسو د کوم مسله کې ذکر وکړم، پخوا هم د موږ ګاونډی هیواد تاجکستان دلته موجود و، جغرافیه وه او افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل او سیستمونه بدلېدل. دوی آرام وو، مینه غږ نه کاوه. معمولا دوی غږ پورته کوي. د طالبانو پر اتاک سره چې سیمې هېوادونه ټول تقریبا یو څه نگرانی لري، له افراطیت حالات نه، مثلا چین هم د څه نگرانی لري، د شرقي ترکمنستان یا د غور مسلې یا د تبت د دلالم مسلې ته، همداسې د ازبک تحریک هم موجود ده چشنیا او دا مسائل دي. مګر نور هیوادونه چوب دي تنات د تاجکستان پر غاک پورته کوي. په ورته حالت کې ترکمنستان او ازبکستان هم آرام دي. دا مختلف آباد لري. مثلا سړی باید حقایق د ملت ته وایي د تاجکستان د تدیرې ګټې وي د اقتصاد لحاظ ده. د زمرود، لاجورد، بدخشان او تقریبا ډېر مخدره توکي تاجکستان ته وړل کېدل. د طالبانو په اتک سره دوی دغه ګټه ودرېدلې ده. بل عوامل دلته د تاجکستان لاسپوت چې کسانو ته ناست وو. بل یو ژورنالیست د تاجکستان یو نیم کال مخکې ویل وای که موږ تاجک ډله یا تاجک ترکمن په افغانستان کې ملاتړ وکړو دوی موږ ګټې خوندي ساتي. یعنی هر هیواد تقریبا تر خپل بریده پورې دا فکر لري چې په یو هیواد کې هغه قوم چې دوی ګټې ساتي د هغوی ملاتړ کوي. نو دغه لاسپوت چې دغه حکومت کې چې کسان وو دا اوس د واک اندرې شوي دا پخواني مفسدین یا غاصبین یا دا کسان. نو دوی دې ته ډېره قوي نگراني لري او بله خوا نه دوی هلته ورغلي دي غواړي چې فشار واچوي په طالبانو.
بله
د فشار په واچولو سره غواړي دوی بېرته دولت حکومت ته هم راولي.
بله نور عوامل باندې به هم وغږېږو. خو رابه شو استاده صاحب خبرونه تاسو هم ښه راغلاست. آیا فکر کوي چې دغه دریس چې امام علي رحمان نن ورځ نیولی دی آیا هماغه پخوانی دریس ته ورته دی کله چې د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې طالبان واک ته رسېدلي وو؟
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام اوریدونکو ته او محترم ماری صاحب ته. په ټوله کې لکه پخوا چې زموږ روابط د دې هیواد سره وو مګر کومه کشاله د تاجکستان سره نه درلوده، بلکې داسې هم شوی چې د هغوی د سولې لامل په اصل کې افغانان شوي دي او دا په بار بار د دې د جمهور رئیس هم ویلي. لیکن اوسني حالاتو کې یو څه توپیرونه سره ویني، هغه دا ده چې دوی خپل ځانګړي علایق لري او ځانګړي ډلې سره خپل حالات لري او دا ځانګړي ډلې په موجودګۍ کې خپل ګټې خوندي کول غواړي. په اصطلاح او هغه معلومدار خبر ده چې اوس ماری صاحبم یوې برخې ته اشاره وکړه چې دا غې ډلې په وسیله د دوی ځینی اقتصادي او په اصطلاح سیاسي ګټې خوندي وي. نو دا غې پر مبنا اوس هم دوی داسې کوشش کوي چې ګواکې دوی به هم لکه کم رول چې پاکستان تر اوسه لوبول په ځینو سیاسي ډلو باندې خپل د ګټو لپاره خپل د بقا لپاره ممکن دی چې دوی هم میدان ته راودنګي او داسې یو رول وشي لوبولی. خو زه فکر کوم دا به د دوی تېروتنه وي، د افغانستان حالات او د افغانستان د خلکو تر خود تجاربو باید دته خودلی وي، نه یوازې دته بلکې د
بلې ساده سب. زما پوښتنه دا ده چې تاجکستان مخکې د طالبانو له پخوانۍ واکمنۍ سره ښه هم ښې اړیکې نه پاللې، برعکس د طالبانو ضد شورای نظار سره یې اړیکې پاللې او هغوی ته هم په خپله خاوره کې د دوی چارواکو ته د دوی مشرانو ته ځای ورکړی و. آیا تاجکستان په همغه خوا روان دی؟
کاملا ما ځکه وخت چې دې نقطې ته راشم چې د دوی یعنی پخوانۍ رابطه هم د دې شواهدو بالکل یعنی ډېره ښه بېلګه ده چې په پخوانۍ روابط باید راواخلي چې دوی پخوا هم څنګه دا کار کول او حتی کله چې شورای نظار عقب نشینیګانو ته مجبوره شو د دوی ځای ځایګۍ کولاب شو او د کولاب نه دوی په اصطلاح خپل فعالیتونه کوو په هغه وخت کې هم. او زما په خپله په یاد په هغه دوره کې چې زه د یو مجبوري سفر له مخې نه چې پیسې ووتم د یو سیمه په نامه د سراسیا او چپتوره، د سراسیا او چپتوره په سیمه کې موږ د یو تعداد کسان لخوا په اصطلاح په ترین منځ کې لوست کړی شو، یعنی په اصطلاح زموږ نه اجناس واخیستل او دا کسان تقریبا مشترکه ډله وه، هم د پخوانی په اسلام مجاهدین او د شورای نظار او هم تاجکان ورسره مل وو. یعنی دا زما د سترګو لیدلې حال ده په هغې سیمه کې. نو دوی هغه خپل ځانګړي علایق او اړیکې د پخوانه لري او اوس هم زه فکر کوم چې هم په هماغې پر بنسټ دوی روان.
بله ماری صاحب، د تاجکستان د ولسمشر امام رحمان هغه اندېښنې څومره مجدې چې دی وایي د طالبانو واک ته په رسېدو سره په دې هېواد کې ډېرې سختدریزې ډلې شته چې په هغو کې د تاجکستان د حکومت د نسکورولو لپاره ځینې ډلې هم شته چې د دوی هغه مرام یا هدف هم دا دی چې باید د تاجکستان حکومت نسکور شي د افغانستان په شمال کې. دی وایي چې البته د ملګرو ملتونو عمومي می اسمبلی ته په وینا کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه او ویل چې دوی د افغانستان له اړخه ډیر اندېښنه لري او هغه هم اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي. د امام رحمان دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟
مننه. ما وخت د اقتصادي څنګه باندې بس وکړ سیاسي څنګه پاتې شو ده. دلته د پردې شاته او څه پروګرامونه روان دي په افغانستان کې. امام رحمان یا امام رحمانوف هم په دې باندې خبر ده، د سیمې هیوادونه هم په دې باندې خبر دي. نو بینام دلته دغه د انصار الله ډله چې ده په تاجکستان کې، د دې نه هم نگرانی لري. اصلا د پردې شاته خبره د داعش ده، د داعش اثرات یې در سوي دي. بل اخوان فرانسه هڅه کوي دغه پخوانۍ شورا نظار ډله د مقامت په نوم ډله راوڅرخي داعش خواته. د دوی اوس تبلیغات شروع شوي دي چې دوی د داعش خراسان په نوم باندې ګټې مشترکات سره وایي، د زړه مشترکات سره وایي، د خراسان مسله سره وایي، جده د طالبان سره دا پروګرام روان ده. له دې نه هم نگران دي. له بل اخوان رحمانوف هڅه وسوی هم ده، دلته روسیه او امریکا هم بدمنګه یې نه کوم. امریکا پروګرام دا و چې دا غواړي مرکزی آسیا تخپل اثرات ورسی. دلیل په خوانه کومه دوه کاله مخه د خاغلی ترامپ خبره واورو، غوول ته موږ شپږ زره کیلومتر و د افغانستان ته نه وتلی. هلته داعش ته هلته طالب صدیق خپل منځ کې سره جګړه کې مخالف دي، پرېږدې چې جګړه وکړي. یعنی جنگ که د موږ هدف ته په جنگ هم پروګرامونه لرو، خپل مارکیټ لرو، خپل لابراتوار لرو، نو دوی دا کار په خپله کې نه موږ ولې هلته وکړو، ځکه دوی خپل مصارف سره کرا کرا کم کړی. دا پروګرام دا ده. روسیه هم چې دغه هیوادونه مستقیم من د روسیې د کنټرول لاندې دي، یعنی دوی بیرون بدون دغه ارادې نه کار نه کوي. دلته لکه څنګه چې په آذربایجان او ارمنستان او دې جوی کې روسیې پرېښودل چې او تشرد ایجاد شي، مرمت خپل پوځیان زیات کړه، یا په اوکراین کې چې له اروپا سره کوم تشرد ایجاد کړ، لاړه کریمیا و یې خپله کړله، واته رژیم یې بدل کړ، په خپله خوږه کېناوه. اوس دغه مرکزي نږدې افغانستان سره هیوادونه دی کې هم که کوم لانجه جوړېږي، روسیه تر ډېره بریده پورې چپ یا ته تاریکۍ یې تر هغه پورې چې خپل پوځیان راولي، خپل د روس شوروي د وخت د سوویت پروګرام بېرته عملي کوي. نو ستاسې وګورئ، تقریبا د دېرش زره عسکر غواړي چې پوتین دغه سیمې ته راولي. دا اوس همدا اوس حالات کې دېرش زره راوستلې هم دې ساحتو ته، دوی هم درته کوي. بل موږ به دې ته متوجه اوسو چې د تاریخ د دنیا د بشري تاریخ خوځله ده چې د هیوادونو مداخله په بل هیواد کې دا یو اصل و. د پردې تر شا پورې دی کې به ګټې وي. هر څوک کوشش کوي تر ډېره بریده پورې بل هیواد ته لاړ شي، هیواد ته نفوس ولري، اثر ولري. ځکه څنګه چې ما وګورې، دلته ډېرې زیاتې ګټې په د میلیاردو ډالرو زمرود دا جوار همداسې مخدره توکي ډېر زیاته بریده پورې د مخدره توکي چې تلله ترکمه تاجکستان ته، تاجکستان د اروپا مارکیټ ته تلله. دا ګټ هم د دوست فلم هغه سوي دي له منځه تلله، کې خو ډېره زیاتره بریده پورې د داعش مسله ده چې مثلا اوس هم ویل کېږي چې د شرق د افغانستانه کراکرا داعشان د شپې په پټو باندې روان دي، د پامیر غرو دی چې ته خیز جبجه کې دا څوک دي، څوک راولي، له کوم ځای راځي. دا ډېره خطر نګران دی. ګټ روسي یو پلاوی وویل چې دا راوستل کیږي د غرب غرب ته ګوته کې خود له سدید طالبانو په موجوده کې دار اولی. نو د حالات چې موږ ګورو د طالبانو حکومت تقریبا د ډېر بریده پر ټول ادارات سه چوب غوندې دي، لکه او فرصت ته پاره د وضعیت ساتل کیږي.
مننه ساده صاحب. کراش دې ته چې د سرحد دی غاړې ته په دې ورستیو کې د طالبانو چارواکو ځینې کندکونه چې دوی په نوم د استشادي یادوي په بدخشان کې ځای پر ځای کړل، په کندوز کې د غزراز راپورونه وایي چې په تخار کې هم طالبانو ډیر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. دا د څه لپاره؟ ولې دغه شمالي ولایتونو کې دوی خپل هغه پوځي حضور پیاوړی کوي؟
په ټوله کې د طالبانو راوستل ته چې پام وکړو چې څنګه راوستل شو دوباره، دا مسله بیخي واضحه ده چې د دې لوی برنامې یا د دې لوی نړیوالې کودتا تر شا په خپله د امریکې او د غد متحدینو لاس و. یعنی د افغانستان د نظام ړنګولو کې دوی خپل رول لوبو، او هغه علت یې دا و چې دوه ځلې د مخکې هم دوی پر ډاکټر صاحب اشرف غنی هم دا فشارونه راوړي وو، او ګواکې دوی خپل هغه برنامو د پاره چې سیمې ته راغلي دي هغه برنامې نه عملي کېدلې د جمهوریت نظام په موجودګۍ کې. نو په هغه لحاظ دوی ته همداسې یو حالت ضرورت و چې داسې کسان راولي چې هغوی نه په نړیوال قوانینو باندې په اصطلاح پرواګیر وي، او نه هم په سیمه کې د چانه ویره ولري، او نه او هم به د سیمه هیوادونو د دوی نه ویره ولري. او په دې ترتیب به قرارات کم اوږدمهاله پروګرامونه چې د سیمې دپاره امریکا او د متحدینو لري د دې لارې به پلی کوي. او په دې کې ما په تیرو مرکو کې هم دا خبره کړې وه چې زه داسې عقل کوم چې دوی کوشش لري چې یا په افغانستان حالات لکه د دویم سوریې په شکل باندې بدل کړي چې دلته هم پکې ایران ښکیل کړی شي او هم آسیا میانه ته د دوی لاس وګوچي. د هغې وجه نه مخکې له دې چې دوی ووځي په آخره ورځ دا په خپله شاهدي وه د دې چې دوی آګاهي ورکوله دوه ورځ مخکې چې دلته داعش حمله کوي.
راشو خبرې ته، تاسو یو لوی پکچر ورکوئ. زما هدف دا دی چې طالبان ولې په شمال کې خپل حضور پیاوړی کوي، پوځي حضور علت څه دی؟ آیا موضوع د همدا د تاجکستان سره د وروستي کړکېچ ورته وایو راپورته شوي کړکېچ موضوع ده او که ځینې نور عوامل دي؟
نه، په دې کې خو شک نشته چې تاسو ویل چې کله چې د پنجشیر نه په عقب نشنیګانو باندې مجبوره شول خامخا د دوی ته یو ازادۍ لاره پات شوه چې د فرانسې په مرسته او یا په اصطلاح د هغوی په روی بارۍ ځینې کسان ووتل د هغې نه او تاجکستان ته رسېدلي دي. او د هغې نه دا ګواښ شته چې په حساب دوی به وکولی شي لکه پخوا بیرته د جګړې جبهات را ګرم کړي، نو خامخا طالبان به هم خپل دفاعي حالت غوره کړی وي، د هغې لپاره به خپل چمتووالی نیولی وي. یعنی د دې امکانات بالکل شته دی او اعلی عملا وینم جمهور رئیس په دې برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی. ننورکي
مارش ته د افغانستان ګاونډیان د افغانستان چارې چې له نږدې څاري یو شمېر وایي چې مونږ په افغانستان کې ماجه ګټې لرو. که تاسو د افغانستان بل ګاونډ پاکستان ته چې په د افغانستان په مسایلو کې ډېر زیات ښکېل دی، ډېرو همدا منلی چې د دوی هغه ماجه ګټې په افغانستان کې شته، تاجکستان په افغانستان کې ماجه ګټې لري؟
بلکل، هر هواد لري. مخکې ګوره د پخوانی رژیم کې هر هواد تقریبا د خپل لاسپوڅي کېنولی وه، پر روزسلي کادرونه وه، دوی د سیمې هوادو ته کوم خطر په دې شلو کالو کې پېښ نه شو، علت یې همدغه و چې دوی ګټې خوندي کېدلې. په ګډون د پاکستان، په ګډون د هند، ایران، روسیا، تر عرب، تر چین، تر دې پورې اوس دغه حالت له منځه تللی ده. دوی هم واقع د افغانستان یو ستراتیژیک نقطه ده. دوی د افغانستان نه تنها معدنو ته، د ترانزیت لارې ته، هوایي ځمکني ته.
دا درسته ده. تاسو بیا هم د همدغه اقتصادي اړخ باندې هغه کوئ که راسو دې ته چې دا یې تاجکستان سیاسون یا په خپله په راس کې امام رحمان ولې مخکې د افغانستان هغه آئینی شرایط نه و درکړي چې طالبان ورځ تر بلې پیاوړي کېدل، د نورو مرکزی آسیا د هیوادونو په نسبت ورسره اړیکې نه وې ټینګه کړې، نو که دوی دغه خپلې هغه ماجه ګټې په افغانستان کې د هغو لپاره کار کوو، نو ولې له طالبانو سره چې یو تریخ حقیقت و د ټولې نړۍ لپاره چې یوه ورځ راځي او وخت به رسیږي، ولې دغه اړیکې نه وې ټینګه کړې یا ولې له ورسره پل نږدي؟
ګوره، دلته یو مسله فرق کوي. دوی داسې فکر نه کاوه، دوی فکر کاوه لکه دغه دوم ځل چې مجاهدین له بنه راغلل، امریکا او غر راوستل، ډېر اصلاح کړي راوستل، هغه افراطي حالات یې نه وو، حتی کافه او قواره یې دوی ته بدله کړله. هغه د پخوانی حالت چې لوټ و لوټماري و، دې نه ډډه وکړه، نیکټایي و، دریشي و، چې راوسته راغلل. نړۍ د دې سیمې هېوادونه هم دا فکر کاوه چې طالبان که دوم ځل راځي امریکا یې راولي، نو دلته په اصلاحي ډول راځي او ائتلافي حکومت به وي. دغه د سیمې هېوادو فکر کاوه چې دوی پخواني ډلې چې دي دوی به ورسره ائتلافي حکومت چې تر ډېره بریده پورې دا خبره وه. دا چې د سیاسي اړخ د ګاونډي هېوادونه ورخطا دي، دلته د شرق و غرب مسله ده. پاکستان له دې نه هېرېږي که بېرته روسیا کرا کرا په افغانستان باندې راشي، خو بیا ګرمو اوبو ته تېرېږي، بیا د موږ هغې دوی باندې خامخا اثر کوي. همداسې دوی هم ډال لري، خصوصا تاجکستان له انصارالله ډلې او دې مسایل نه، بل ذاتي خپلې ګټې، ځکه دا خپله هغه د په واضح توګه نه سي ویلی. مثلا رئیس جمهور د تاجکستان ځکه د داعش مسله ما وویل چې مقامات سره اړیکې ټینګې شوي دي د فرانسې په تلو باندې، خو دوی واضح نه وایي چې مثلا څه خبر ده. دوی د ټول شمول او د دې مسلې په دولت کې خبره کوي یا افغانستان ته یو رقم قومي بڼه ورکوي. اوس راځي که عدالت موږ داسې وکړو، د دې هېواد نوم تاجکستان ده، یعنې یو قوم ته منصوب شوی ده او یو قوم یادیږي. حال دا چې 50% روسان هلته ژوند کوي، 50% ازبکان هلته دي، قزاقان هلته دي، ترکان هلته دي، عرب هلته دي، امویان وخته قریشیان هلته چې راغلي دي، همداسې نور تاتاران و نور آیا دوی نسان ورکړی په حکومت کې دېرش کاله کې تنان دغه یو کورنۍ څوارلس نفره د یو کورنۍ رو تاکیمیت لري او تقریبا سفارتونه په بهر کې ټول د دې یو کورنۍ دي. نو دا خبره دوی په خپله ولې نه کوي؟ یا مثلا په ایران کې تاسو وګورئ، هلته بلوچ قوم شته، مثلا سنیان شته، هلته آذربایجانان شته، کردان شته، ترکان شته. آیا په حکومت کې جایز دي؟ یا نور سعودی ته تاسو وګورئ، یو تنا یو کورنۍ هلته حکومت کوي، یا په خپله پنجاب کې تنا پنجابیان واک لري. دا هېڅ مسله نشته. دوی د پردې شاته پیږي چې دلته کومه خبره روانه ده. هغه دا ده چې د پروګرام د غرب دا ده چې مرکزي آسیا ته به ځي او ماسه تر تورې بهیرې به ځان رسوي. روسیه هم دلته نگرانه ده، چین هم نگران ده، د سیمې ټول هېواد ځکه صفه بدله شوې ده. دوی فکر کول ته مشارکت په نوم د ائتلافي حکومت به راځي. اوس هغه مسایل تغییر کړی ده، تغییرات راغلي دي. لکه اوله دوره کې هم طالبانو په وړاندې باندې دوی ډېر زیات پوځي مداخلې کړي دي. حتی ایران نه به مشهد نه به تحریب مهمات الکلاب ته د کلاب راتلل خوجباودین او پنشیر د سیمو ته دغه پروګرامونه هم د دوی ورته ډېره بیله پورې خراب شوي دي. دوی اوس فکر کوي چې موږ به شمالي ډله چتللې ده، ورته دوی ته ذهنیت ورکوي چې موږ بېرته په واک راو. دا خو امکان نه لري. دوی په واک کې وو، دوی ته تقریبا دا شل کاله تقریبا اتیا فیصد صلاحیت واک اختیار د ټولو نهادونو د افغانستان د همدغه شمالي ډلې په لاس کې وو، همدغه تاجکستان او دوی سره ښې اړیکې درلودلې. اوس خدا نه کې اوس سنه غواړي او څه فشار راولي که چېرې دوی خپله پالیسي بدله کړي. حال دا چې دوی له واک سره دا خبره لوی ده، نړیواله په سطح باندې ده، او دلته داسې حالت راځي چې آینده زموږ ډېر خراب وي. نو بنا له طالبان نه هیله کوو، څنګه چې امن او امنیت راوستله، څنګه چې اوس عزت او سر د ټولو خوندي ده، همدغسې دوی باید خپلې پالیسیانې فعاله کړي، خپل پلار وزارت باید خپلې پروژې خپل پروګرامونه خصوصا وزارت خارجه باید خپله ډیپلوماسي فعاله کړي، خپل دریز خپل کرنګلاره خپل بهرنی سیاست به نړۍ ته تشریح کړي، زر ته زر نړیوالو سره اړیکې ونیسي، له منځوي حالت افغانستان وباسي. ورځ په ورځ چې څومره منځوي کېږو، زجر ملت ته رسېږي، آینده د افغانستان خرابېږي، همداسې افغانستان وروسته پاتې کېږي. په ډیپلوماسۍ کې په مطابق د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي، یو هېواد او دولت چې نوی راځي دی خپل دریځ وړاندې کوي، وایي چې په کومه کچه باندې په کومو شرایطو باندې زه نړیوالو سره ګاونډیانو سره سیمې او دوسرې اړیکې غواړم. کله چې هغوی ته دا واضح شي، هغوی بیا خپل دریځ وړاندې کوي. په دریځ وړاندې کولو کې کومه ستونزه وي، تبادل د یاداشتو کېږي، تبادل د پلاوي کېږي، ستونزه سره حل کېږي. نو بنا دو هیله ته همدا ده چې زر ته زره باید اقدامات د دولت یو معیاري دولت په توګه
منل ساده صاحب، تاسو د یو لوی پکچر یا په اصطلاح د یوې طرحې یادونه وکړله چې دلته د پردې تر شا ځینې نورې هڅې هم روانې دي چې په دې کې غربیان هم ښکیل دي. فکر کوئ چې دغه د طالبانو د حکومت د نه په رسمیت پیژندلو تر شا هم همدغه لویه لوبه ستاسو په خبره روانه ده؟
بله، شکه چې د پردې تر شا د لویې لوبې طراحان او په اصطلاح فاوند ورکوونکي معلومدار دي، او مخکې د وتلو یې دلته خپل علائم وښوده. او همداوس چې تاسو وینئ په ځینو ځایونو کې دا انفجارات او ترورونه پیل شوي، په ځانګړې توګه په مشرقي ولایاتو کې او په دننه کابل کې. د دې تر شا خامخا هغه لاسونه دي چې کار کوي، او د بل خوانه د طالبانو دا تېروتنه چې تقریبا هغه شکل چې د نړۍ سره وعده کړی و، او د دوحې د قرارداد په اساس دوی باید امارت نوی اعلان کړی، او دوی باید مسلکي افراد په نظام کې په مسلکي ځایونو کې باید ګمارلي وای. اس یو څه ونه شو. نو دا دوه مختلف لاملونه دي. یو خانه چې غربي نړۍ هم خپل ځانګړي پروګرامو ته د رسېدو په خاطر خامخا دا فشارونه، بل خوانه دی هغه تیروتنې تکراری چې کوم په شپږ نویم کلونه کې ځینې همداسې وول، خصوصا د میرمنو په حقله د دوی د ځانګړې انحصارات یا په اصطلاح محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي. لومړی ګام یې د ښځو د وزارت له منځه وړل، یا مثلا د ښځو د پاره د کار شرایط بندول، تعلیم او دا مسایل. دا په ټوله کې دا مختلف لاملونه دي. او بیا بل دا وشوه چې له بده مرغه د یوې کودتا په منځ کې بله کودتا وشوه، چې دا د ایسای د خوانه تقریبا رهبري شوه، او هغه څه چې لازم وه کېدله وعده وه د هغې په اساس باید طالبان راغلي وای، او داسې یو نظام باید اعلان ته دلته په دې کې د ولس ټول وګړو ځان پکې لیدلی وای.
فکر کوي چې د تاجکستان د چارواکو او د په کابل کې د طالب چارواکو ترمنځ اړیکې به له دې هم خراب شي او کبه فکر کوي چې کوم تغییر پکې راشي د بهبود؟
نه، زه د ډېرو خرابېدو امید ځکه اوس فلحال نه وینم، ځکه چې زه پرې باور لرم چې شوروي پخوانی شوروي او اوسنی روس هم په دې لټه کې ده چې په هر شکل د اشکال چې کېږي د امریکې سره په رقابت کې، د نورو ملکونو سره په رقابت کې خپل روابط د طالبانو سره ښه وساتي، د دپاره چې دوی د زمیر کابلوف هغه لومړني پیغامونه که تاسې اورېدلي وي دا د دې څرګندوی دی چې هغه روسیا په دې شکل داسې نه غواړي او خپل رول یې هم تقریباً ولوبه او په رحمانو باندې به هغه هم وکړو چې دا مسئله باید خبرو لارې حل شي.
مننه ماری صاحب، تاسو څه وایئ چې کابل او دوشنبه ته څه پکار دي؟ لنډ ډېر وخت نه لرو.
دوی خامخا نن سبا په دنیا کې معیاري اصول موجود دي، معیاري کنوانسونه موجود دي، معیاري منشورونه موجود دي. دوی نشي کولای مثلا له معیاري سیستم نه دغه چې منل شوي اصول او موازین چې له دوی نه پښه لري کړي. دا یو سیاسي مسایل دي څو جوړ شوي دي. ماوري سره رحمانوف خپله دې ته څه وایي ده اڅو سره بل خوانه چې دغه څه فضا ایجاد کړي د دې کې د روسي او د امریکا فعلی حالت کې ګټي دي. باندې به دا مسله به مهاري یعنی ګمانو کوم چې جګړه تر هغه حد پورې ورسیږي، ځکه کله روسیا د تاجکستان تر شا پور نه وي، تاجکستان هیڅ نسې کولای په افغانستان باندې برعکس افغانان کولای شي په یو ورځ کې تر دوشنبه پورې خپل لښکر ورسوي، خصوصا دغه طالبان چې دي دا چې په شمال کې سره ډل سلسله جوړ شوی دي. د پردې شاته موږ له پروګرام هم دغه د داعش دا مسایل دي، همدا وو تشکیلات جوړیږي ورځ په ورځ باندې. یو څه اثرات شته په دوه راجو کې، مثلا څنګه چې دا وری وسوله چاودنې کېږي، تر هغه چې دغه مسله راولي او دا جګړه به همدغه شمال سیمه کې او دا خامخا په هر ډول باندې سیب څوک عمو سین هغه غاړې ته ځي، نو دوی په دې باندې خبر دي خپل تدابیر نیسي چې ته په راتلونکي کې به څه وشي.
بله، ډېر مننه انکور ودان د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت لابي ګروپ مشر، مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنوري اسنوري، له تاسو اجازه غواړم.
ناتی وطن تراشه دلتا می نومو Stop.